با شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
بده خبری تولگه که د ایران اقتصادی انزوا و د مذاکراتو لپاره د منځګړو هڅې. د ایران د اقتصادي انزوا د عملیاتو له پیل کېدو وروسته منځګړو ویلي چې مذاکراتو ته د واشنگتن او تهران د هڅولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتېدل. ملګرو ملتونو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د شپاړسو پیښو د ثبت کولو خبر ورکړی. کابل او اسلام آباد د پولیو په بشپړ له منځه وړلو کې پاتې راغلي. او په پاکستان کې د یو شمېر ماشومانو سوځېدل. د اسلام آباد په روغتون کې د اور لګېدو له کبله تر لسو زیات نوي زیږېدلي ماشومان وژل شوي دي. لومړي وزیر شهباز شریف د روغتیا وزیر له غونډې ایستلی او د هغه دنده یې ځنډولې ده.
السلام علیکم د امریکا غاک پښتو خبری خپرونه ته خر اغلاس نن چهارشنبه د اگست شپږویشتمه نیټه ده. زه احمد شکیب د خپل همکارانو په ملتیا د دیر شو د یعقوب ترات کې د نړۍ او افغانستان په اړه ګڼ مهم خبرونه خپرو. په دې خپرونه کې سمیع الله جلالزه د ایران په اړه د امریکایي چارواکو تازه دریځ بیانوي او ګالیا رڼا نورستانۍ به د تعرفو پر سر د کاناډا او امریکا د لانجو وروستي جزئیات شریک کړي. له دواړو څخه په مننې خپرونه د ایران په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د متحده ایالاتونو د مالیه وزیر سکاټ بیسن وایي چې پر ایران د امریکا اقتصادي فشارونه اغیزناک دي. واشنگتن دو ورځې وړاندې د تهران په وړاندې د اقتصادي انزوا عملیات پیل کړل. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزي نه اخلم چې د همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی. جلالزي صاحب، بیسنټ د ایران په تړاو څه ویلي؟
مخکې له دې چې بیسن ته راشم، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واشنگتن په وخت نن سهار له یوې راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به ډیر ژر د ایران په وړاندې بریالی شي. ولسمشر ټرمپ ویلي د ده په اند د ایران مشر مشتبه خامنهی مړ نه دی، خو د هغه د بدن چپ طرف ډیر سخت ټپي شوی و. ښه، د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مخکې د امریکا د مالی وزیر سکاټ بیسن د ایکس په یو پیغام کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د یوه نقل قول پر اخیستو سره چې ویلي دي جګړه باید په یو موقع کې پای ته ورسیږي زیاته کړې ده چې پزشکیان د ایران اقتصادي نیمګړتیاوې هم منلې دي. بیسن لیکلي پر ایران به د امریکا اقتصادي فشارونه تر هغه روان وي څو یاد هیواد یوازې پاتې شي. د مالی وزیر بیسن د ایران په وړاندې د امریکا د اقتصادي فشارونو د عملیاتو د پیل وروسته د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره هم غږېدلی دی. د امریکا د مالی وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د مالی وزیر د بحرین د مالی او ملي اقتصاد له وزیر شیخ سلمان بن خلیفه آل خلیفه سره د امریکا د اقتصادي انزوا د عملیاتو په اړه بحث کړی دی. بیسن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د نړیوال مالي سیستم د خپلواکۍ او د ایران د رژیم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به نږدې مشترک کار ته دوام ورکړي. هغه ویلي دي چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې نړیوال تجارت ته ګواښ متوجه کړي او د هرمز تنګي څخه د نړیوال اقتصاد په وړاندې د نفوذ د وسیلې په توګه کار واخلي.
داسې راپورونه ورکړل شوي چې متحده ایالتونه په پام کې لري د امریکا د منځمهالو ټاکنو تر پای ته رسیدو پورې پر ایران بریدونه ودروي. په دې اړه جزئیات څه دي؟
اکسیوس خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي او یوې بلې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په وروستیو ورځو کې له خپلو یو شمېر سیالانو سره خبرې کړې او هغوی ته یې ویلي اوس مهال د دې تمه نه کېږي چې متحده ایالات به د ایران په وړاندې تازه بریدونه وکړي، خو برعکس ډېره پاملرنه به د اقتصادي فشارونو په ګډون نورو فشارونو ته وي او هڅه به وشي چې د هرمز تنګي له لارې نړیوالو بازارونو ته ډېر تیل ولېږدول شي. یوې سرچینې ویلي تمه کېږي چې دا پالیسي لږ تر لږه د منځمهاله ټاکنو تر پای ته رسیدو پورې دوام وکړي. امریکا غږ د دې مسلې د تایید لپاره د بهرنیو چارو وزارت سره تماس نیولی، خو تر اوسه چې ستاسې سره خبرې کوم کوم ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خو د امریکا د جګړې وزیر پیت هیګزت په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې واشنگتن پر تهران د اقتصادي فشارونو سره یو ځای هڅه کوي چې یاد هیواد مذاکراتو ته راستون کړي، خو نوموړي زیاته کړې ده د اړتیا په صورت کې د ایران په وړاندې به مخرب بریدونه هم ترسره شي.
ښه، تاسې مذاکرات ته اشاره وکړه، آیا په خبرو کې څه پرمختګ شوی؟
واشنگتن د مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي، خو قطر وایي چې د مذاکراتو میز ته د متحده ایالاتونو او ایران د بیرته راستنولو لپاره د دواړو طرفونو سره تماسونه جریان لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاری د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د هغوی چارواکي هره ورځ په دې هڅه کې دي چې دواړه لوري بیرته مذاکراتو ته راستانه کړي. نوموړي له دواړو لورو وغوښتل چې په بشپړ ډول په مذاکراتو کې برخه واخلي، ځکه قطر، پاکستان او نور منځګړي په دې باور دي چې د کړکېچ څخه د وتلو یوازینی لار مذاکرات دي. شکیب،
ډېره مننه جلال صاحب، خیر اوسې. رازو یو بل مهم مطلب ته، د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا او کاناډا د سوداګریزو لانجو په دوام ګواښ کړی چې پر کاناډایي موټرو، لاریو، د موټرو پر پرزو او فولادو به تعرفې 50% ته لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن لا دمخه د نږدې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پر یو شمېر کاناډایي توکو 50% تعرفه عملي کړې ده. کاناډا یې په ځواب کې پر امریکایي توکو تعرفې لګولې دي. ګالیا روڼان وروستانۍ دا موضوع تعقیب کړې. ګالیا جانې، یوازې څو ورځې وړاندې داسې ښکارېدله چې امریکا او کاناډا سوداګریزې موافقې ته نږدې شوي، خو اوس دواړه هیوادونه په یو بل تعرفې لګوي. خبرې ولې ناکامې شوې او له دې وروسته به څه کیږي؟
شکیب، تر ټولو تازه خبره دا ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د کاناډا پر وړاندې خپل لهجه نور هم سخته کړې او نن د محافظه کار رادیو کوربه ګیلن بیک په خبرونه کې ویلي دي چې امریکا داسې څه ته اړتیا نه لري چې یوازې کاناډایي برابرولی شي، او اوس وخت دی چې د ده په وینا کاناډا ته وښودل شي چې نور داسې چلند نشي کولی. د محافظه کار رادیو کوربه ګیلن بیک سره د ډونالډ ترامپ د مرکې یوه برخه
کله چې امریکا ډېرې غوښتنې وکړې او په بدل کې لږ څه وړاندې کړل، موږ پرېکړه وکړه چې د کاناډایانو د ګډو دفاع وکړو. زموږ متقابلې تعرفې او د 2 میلیارد ډالرو مرستندویه بسته به د کارګرانو، بزګرانو، کورنیو او سوداګرو ملاتړ وکړي.
حتی تاسو د کاناډا د مالی وزیر خبرې واوریدل. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې شخړې تر ټولو تازه پرمختګ دی. یوازې څو ورځو کې وضعیت په بشپړ ډول بدل شوی. تېر اونۍ د امریکا او کاناډا چارواکو وویل چې سوداګریزې موافقې ته نږدې شوي دي، خو خبرې ناکام شوې. امریکا نوې تعرفې عملي کړې، کاناډا یې په ځواب کې متقابله تعرفې اعلان کړې، او ولسمشر ترامپ اوس د لا نورو تعرفو ګواښ کوي. تر ټولو تازه اقدام د کاناډا دا دی چې کاناډا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر له 8مې به د امریکا پر نږدې 40 میلیارد ډالرو وارداتي توکو متقابلې تعرفې ولګوي. دا تعرفې له 45% تر 50% پورې دي، او شاوخوا 200 ډوله امریکایي توکي پکې شامل دي، لکه فولاد، المونیم، برېښنایي وسایل، ماشینونه، جامې او یو شمېر خوراکي توکي. کاناډا وایي د امریکا تعرفو ته به ډالر په ډالر او د تعرفې د کچې په مقابل کې په هماغه کچه ځواب ورکوي. د کاناډا د مالی وزیر فرانس فلیپس په دې هکله خبرې کړې وې چې تاسو واورید. راځئ چې د ډونالډ ترامپ تازه څرګندونې په دې برخه کې واورو.
کاناډا داسې څه نه لري چې موږ ورته حتمی اړتیا ولرو. موږ له دوی پرته هم خپل کار پر مخ وړلی سو. شایي یو څو شیانوي چې نشتوالی یې موږ ته لږه ستونزه جوړه کړي، خو هغه هم له نورو ځایونو ترلاسه کولی سو. اوس وخت را رسېدلی چې کاناډا ته وښیو چې نور داسې چلند نسی کولی.
د کاناډا د اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ولسمشر ترامپ 50% تعرفې د شنبې په ورځ د نږدې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پر یو شمېر کاناډایي توکو عملي شوې. دا توکي د کاناډا د ټولو صادراتو یوازې شاوخوا 15% جوړوي، خو شخړه اوس تر دې ډېره پراخه شوې ده، ځکه ولسمشر ترامپ د نورو تعرفو ګواښ هم کړی دی. ترامپ ویلي دي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې به پر کاناډایي موټرو، لاریو، د موټرو پر پرزو او فولا دو تعرفی 50% ته لوړې کړي. ترامپ د کاناډا پر وړاندې خپل توند لهجه هم دوامدار ساتلی او ادعا کوي چې کاناډا له کلونو راهیسې له امریکا سره په سوداګرۍ کې ناعادلانه چلند کړی دی. خو د ترامپ اداره وایي د خبرو د ناکامېدو مسؤلیت د کاناډا پر غاړه دی. د امریکا د سوداګرۍ استازي جیمسن ګریر د خبرو تر ناکامېدو وروسته وویل
له کاناډایانو سره مو نوی خبری ندی پلان کړی. موږ اوس د کاناډا د متقابلو اقداماتو په جواب کې پر خپلو اقداماتو مخته ځو.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې ګریر او کارنایي چارواکو وویل چې دواړه هیوادونه یوې موافقې ته نږدې شوي دي، خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. دواړه حکومتونه یې په اړه بیلابیل روایتونه لري. واشنگټن وایي کاناډا نوې غوښتنې وړاندې کړي او له هغې موافقې شاته شوه چې امریکا یې د کاناډا لپاره یوه ډېره مناسبه سوداګریزه طرحه بلله، خو کاناډا بیا وایي امریکا په وروستیو شیبو کې داسې شرایط وړاندې کړل چې د اوتاوا لپاره د منلو وړ نو. خو دلته یو مهم ټکی شته. امریکا او کاناډا په کال کې شاوخوا 380 میلیارد ډالر سوداګري لري او په ځانګړي ډول د موټرو د تولید صنعتونه له یو بل سره ژور تړلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي چې د نویو تعرفو د عملي کېدو تر نیټو لا وخت پاتې دی، نو دواړه حکومتونه لا هم فرصت لري چې بیرته د خبرو میز ته ستانه شي. شکیب جان،
مننه ګالیا، له معلوماتونه بخیر اوسې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی چې د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف روسیې ته سفر کړی دی. د اګلن بیک د چهارشنبه ورځې په راډیو خبرونه کې له ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې ولې د سی آی مشر د روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د شپې مسکو ته سفر کړی، په داسې حال کې چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د ناټو د قاطعیت د ازمویلو پر برېټانیا د برید د اټکل او پر ایران د بندیزونو په اړه د امریکا د احتمالي پیغام په اړه ګنګوسې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل چې راتکلیف په یو ډول نیمه کاري توګه مسکو ته سفر کړی او واشنگټن غواړي چې له اوکراین سره د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړي چې ښایي له دې سفر نه یو څه راووزي، ځکه چې امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیر سخت کار کوي. امریکایي رسنیو د خپل سرچینو د نه خودلو په شرط خبر ورکړی او چې راتکلیف د سه‌شنبه په ورځ په مسکو کې و. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ وویل چې راتکلیف د روسیې د استخباراتو له چارواکو سره خبرې وکړې او له پوتین سره یې لیدلی نه دي. د متحده ایالاتونو د جګړې وزارت د کابل په هوایي ډګر کې د هغې مرګونې چاودنې په 15 کلیزه کې چې اوس په ابیګیټ چاودنې مشهوره شوې، له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي د پراخو او صادقانه څېړنو ژمنه وکړه. د امریکا د جګړې وزارت وایان شان پرټل چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د ارزونې د ځانګړي پلاوي سرپرستی هم پر غاړه لري، د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د څېړنې ډلې داسې معلومات ترلاسه کړي چې تمه یې نه کېدله. پرنل په دې پیغام کې د ټولو هغو امریکایي سرتیرو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې خدمت کړی. د ویلي چې د څېړنو پایلې به د ارزونو له بشپړېدو وروسته خپرې شي.
We are conducting a thorough review of what took place in
Afghanistan. موږ په اوس وخت کې د هغه څه په هکله چې په افغانستان کې پېښ شوې دي د بشپړو څېړنو کولو په حال کې یو، او زه به د پایلو په هکله تاسو سره رښتینی اوسم. هر څومره ژورې پلټنې چې کوو د څېړنې لپاره لا ډېر څیزونه پیدا کیږي.
له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د ارزونې د ځانګړي پلاوي مشر همداراز وویل چې د ډلې داسې اسنادو ته لاسرسی موندلی چې په خوندي بکسونو کې ساتل کېدل تر څو څوک ورته لاسرسی ونه لري. په داسې حال کې چې د ده په وینا د اسناد باید د ځواب ویلو لپاره خپاره شي وای. د کابل هوایي ډګر پر یو دروازه په انتحاري حمله کې چې د 2021 کال د اګست په 26 اوشوال له 1300 څخه زیات افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د بیړني حالت د ارزونې کمیټې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د وحشي پولیو وایروس د خپرېدو لړۍ لا بشپړه توګه ختمه شوې نه ده. سازمان په افغانستان او پاکستان کې د روان کال د جنوري میاشتې را په دې خوا د 14 پیښو د ثبت کولو خبر ورکړی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم په نړیواله کچه د پولیو خپرېدو په مخنیوي کې له مهمو ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان په ځانګړي ډول د افغانستان جنوبي سیمې د پولیو د خپرېدو له پلوه تر ټولو اندېښمنوونکي سیمې بللې دي. په دغو سیمو کې د ویروس د دوامدار خپرېدو نښې لیدل شوي او داسې شواهد هم شته دی چې ښایي ویروس د اوږدې مودې لپاره پرته له دې چې تشخیص چی په ځینو ټولنو کې خبر شوی. ډاکټران د افغانستان په جنوبي سیمو کې د پولیو د ویروس د ډېر خپرېدو لاملونه مختلف ګڼي. او وی
په ټولیز توګه باندې دا چې ولې پیخې په زینو سیمو کې مثلا د افغانستان په سویل کې یا په ختیځ کې ډېری وی هغه ټولنیز جغرافي او عملیاتي عوامل درلودل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم پوله چې پراته ده دا ډېره پراخه پوله ده او ډېر خلک په تاریخي توګه باندې تګ راتګ کوي چې دوی مانیټورینګ مشکل وي، نو ځکه دوی د افغانستان کولای شي په دواړو هیوادونو کې تبادله کړي سره.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له قراره د 2018 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ویروس 18 مثبت نمونې ثبت شوي دي. دوی وایي که څه هم د پولیو د پیښو او مثبت نمونو شمیر د تیر کال په پرتله د کمیدو په حال کې دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې دا کموالی په دې معنا نه دی چې افغانستان د پولیو د له منځه وړلو لپاره اړین هدف ته رسیدلی دی. د چارو پوهان وایي که خلک ځینې مهم سپارښتنې په پام کې ونیسي نو مخنیوي لپاره به ښه ګام پورته کړی وي.
د میندو او پلرونو پوهاوی دی، د دوی مسؤلیت دی. که دوی ته پوهه ورکړل سي، د دوی معلومات زیات سي، نو دوی به په خپل وخت سره خپل ماشومان واکسین کړي او دوی به دا مسؤلیت واخلي چې دوی باید خپل ماشومان په وخت سره سي مراکزو ته بوزي او کله چې کمپاین تطبیقیږي واکسیناتورانو ته را وباسي ترڅو واکسین شي. او بل عمده علت په افغانستان کې د پولیو پروګرام کې د ښځو نشتوالی دی یا کموالی دی، ځکه ښځې که چیرې د فرنټ لاین ورکر یا د مخکښو کارمندانو په توګه وګمارل شي دوی کورو ته ځي، په کور کې میندو ته مخامخ پوهاوی ورکولی شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ښځینه روغتیایي کارکوونکو کمه ونډه هم په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوبي سیمو کې یوه بله ستونزه بلل شوې.
د ښځینه واکسین کوونکو پراخ ګډون کولی شي هغو کورنیو او ماشومانو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي چې د اوسنیو کمپاینونو له لارې ورته رسیدل ستونزمن دي.
سازمان وی افغانستان او پاکستان د پولیو د خپرېدو لپاره یو واحد جغرافیایي کمربند ګڼل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ د ویروس د بیا انتقال خطر زیاتوي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان باید د پولیو د واکسین په کمپاینونو څارنې او د سرحدي سیمو د خلکو د واکسینولو په برخه کې نږدې همغږي وساتي. ناشو آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د برازیل ته دوه پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو په پاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
په نورو خبرونو کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي چې د خپل پاوز د نوی لوی درستیز میخایل رودریګو سره یې او زاید اوکراین په سویل ختیځ کې د جګړې لمړۍ کرښې ته تللی و. اوکراینی ځواکونو په دې سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې چې د روان کال په لومړیو کې پیل شول پرمختګونه کړي او ګڼ شمېر سیمې د روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. په همدې حال کې زلنسکی ویلي چې ځواکونه یې د سه شنبې په ورځ د تیلو او لوجستیکي تاسیساتو په شمول 14 اهداف ونښه کړي. له دې سره سره زلنسکی وایي چې کیف له واشنگټن سره اړیکه کې د څو جګړې ته یو سولې ځه حل لار وموندل شي. د یو جلا خبر لمخې د اوکراین ولسمشر د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک ته د اوکراین عالی دولتي نخان ورکړه ده. کیف غواړي د دې شرکت د سټارلینګ ترمینلونو کارول پراخ کړي، کوم چې اوکراینی ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مخابراتي اړیکو زمينه برابروي. د نخان د ورکولو په اړه د ولسمشر زلنسکی په حکم کې لیکل شوی چې ایلون ماسک د بشر د ژوند او ازادۍ لپاره شخصا غوړه ونده اخیستې ده. په پاکستان کې چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د غیوات په پلازمینه اسلام آباد کې په یو روغتون کې د اور لګیدو لکبل لکتر لګه 14 نوي زیږیدلي ماشومان وژل شوی دي. اور د پاکستان د طبي علومو د انسټیټیوټ د روغتون د ماشومانو په څنګه کې لګیدل ده. د پاکستان لمړي وزیر شهباز شریف د دغه پیښې په اړه خپګان څرګند کړ او د تحقیقاتو امر کړی ده. شریف هم دغه راز د پاکستان د روغتیا د وزیر دنده ځنډولې ده. د پاکستان جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې په دغه څنګه کې 14 ماشومان بستر او یوازې یو ماشوم ژغورل شوی ده. د ملشو یو ماشومانو کورنیو د عدالت غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د پاکستان حکومت د اور د دقیق علت په اړه څه نه دی ویلي. د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د تاګ راتګ د لارو بندېدل د یو شمېر هغو افغانانو لپاره کار سخت کړی چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته وړي. یو شمېر کسان له غیر رسمي لارو څخه د ناروغانو د لېږدولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې ځینې نور بیا د پولې د پرانستلو په تمه دي. په پېښور کې د امریکا غږ د همکاري مسکا ساپۍ د ریپورټ پښتو ژباړه رڼا دورانۍ غورځنګ وړاندې کوي.
د دې ځوان انجلۍ درد او ناروغي هغه دې ته اړ کړې ده چې د درملنې لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د ناروغ انجلۍ مور عارفه وایي چې وروسته له هغې چې په کابل کې ډاکترانو ورته وویل چې د هغې د لور د ناروغۍ درملنه په افغانستان کې نشي کېدی، هغه د سپین بولدک له لارې له خپلې ناروغې لور سره یو ځای پاکستان ته ولاړه، سره له دې چې ویزه یې هم نه درلوده او اوس د پېښور په لیدی ریډینګ روغتون کې درملنه کوي.
تکلیف شنه می تکلیف اکثر درد سر بود د شفاخانه فرانسوی افغانستان کې بردیم او گفته که ما علاج نمیتونیم دانه است ببرن در پاکستان. پاکستان دیگه خیلی دیر ما واس پیدا نکن پیدا پیسہ پیدا کم چهار مازی تیر شد تا که کلگی باش ما پیسہ جمع کرد چه کرد تا ما یک جایی که می آوردیم چهار ماز ما باید تیر شد.
عارفه وایي چې د لور ناروغي ورو ورو سخته شوه تر دې کچه چې د بدن حرکتونه یې ستونزمن شول.
اینې مې چشمو شوله هم کردم قسی دیگه ما یې که پیش ډاکتر بردم ډاکتر چکاپ داده ای چکاپ گم میکردم یولهش گم میکرد دیگه بعد از اون ماه مبارک رمضان هم دیگه فشار زیب شیو شد دیگه فشارش شیو شد دیگه اون ماه مبارک رمضان دیگه دستاش کج میشد دانش کاج میشد دیگه چپم شد از خود خبر نمیشد.
ډاکټران وای چې په افغانستان کې د اړینو اسانتیاو او د ډاکټرانو د نشټوالي لامل یو شمیر ناروغان چې د مغزو د تومورونو په ګډون پیچلې ناروغي لري اړ دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راشي.
20-30 پیشنټ مو سره راځي تقریبا ټیومر سره راځي برین ټیومر سره راځي او د افغانستان له بیسیکلی کوم نه او ای کی موستلی چې کوم نه لکه دا گلایوبلاسٹوما چې کوم دی ډیر زیات چې کوم دی په وانسان والے پیشنٹ کې کوم دی ډیر دا کی نو ای ایل ته چې کوم دی ریفر کیږي چې پراپر ٹریٹمنٹ په ای ایل ته کې لکه سرجری دا بیسیکلی کوم دی ډیر ایکسټنسیو سرجری ده کنه نو ال ته کې پرووائډ کیږي ول نن دلته کې بیا چې کوم دی لکه یو سپیشلایز چې کوم دی دلته کې نیورو سرجن دی لکه کاری نو ای دا پاره کوم دی بیا دلته کې لارښ تر راځي.
لبلې خو د روغتون یو تن مسول وایي چې په ورستیو میاشتو کې د افغان ناروغانو شمیر کم شوی دی. دا کمښت د دوی په وینا د ترانسپورت ستونزو او افغانستان څخه پاکستان ته د سفر ستونزو سره هم تړاو لري.
د جنوري نواله تر دې دمه پورې تقریبا 30-30% کمی پکې راغلی دی. لکه د میاشتې به مونږ ته په او پی ډی کې تقریبا 2000-2500 پورې افغانان مریضان براتله. دغه شانتې ایمرجنسی کې به تقریبا 100 مونږ ته افغانان مریضان براتله. نو ایمرجنسی خو تقریبا موږ هم را ده خو د او پی ډی کې مونږ اندازه واخلو نو څنګه مازی کرو که تقریبا 30% کمی پکې راغلی دی. اوس کومه ډیټا چې موږ را واغستان واغې کې تقریبا 0-1200 پورې افغانان مریضان راځي. نو تعداد کې بالکل کمی راغلی دی خو کومه ایمرجنسی چې کومه ده نو په میاشت کې موږ هم را اتیا سل مریضان موږ ته راځي.
د افغان ناروغانو سربیره یو شمیر هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي هم په دولتي روغتونونو کې درملنه غواړي ځکه چې دوی د خصوصي روغتونونو له لوړو لګښتونو د ورکولو توان نه لري.
او پرېویډ موږ اوس نشته دلته د سرکاري هسپتالونو دي بس دوی موږ یې هم نشي را کوي مټه وایي دلته راغلي دلته سرکاري ځینې شي په پیسو راوالو ځینې شي هم نشي را کوي نو واخله گزاره کوي او بل زما ګوډه کې کار دی کار یې پکې زمونږ مشهور شو حالات خراب دي.
د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د پولې پر سر د نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سرحدي لارې د ترافیک او سوداګرۍ لپاره وتړل شوې چې دا وضعیت د افغان ناروغانو لپاره په پاکستان کې طبي خدماتو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی دی. د تورخم سرحدي چارواکي وایي چې هغه ناروغان چې طبي ویزې لري اوس مهال یوازې د هوا له لارې پاکستان ته داخلېدای شي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
بیا هم خراغ لاست. په امریکا کې د محلي موسیقي مشهور سندرغاړي دولي پارتن د سه شنبه په ورځ مړ شوه. د پارتن کورنۍ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې هغه 80 کلنه وه. د هغې د مړینې علت لا تر اوسه معلوم نه ده. د پارتن د رنګینو او ځانګړو جامو طرز هغه د امریکا د تفریحي نړۍ په پیژندل شویو څیرو بدله کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټروت سوشل په ټولنیزو شبکې کې د یو پیغام په خپرولو سره لیکلي چې د میرمن پارتن د درناوي لپاره یې امر کړی چې د امریکا بیرغ دې د سه شنبې د ماښام د شپږو بجو څخه د یوې اونۍ لپاره په ټول هیواد کې نیمه ځوړند وساتل شوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې د سه شنبه په ورځ د اتوماتو وسلو سیستمونو یا وژونکو روباتونو د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی او له هیوادونو یې غوښتي چې د مخنیوي او محدودولو لپاره یې قوانین تصویب کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر میرجانا سپولیاریک دا وروستۍ غوښتنه د وژونکو روباټانو په اړه د هغو ګډو غوښتنو دوام دی چې درې کاله وړاندې یې مطرح کړې وې، خو دا ځل د ټولو خپلواکو وسلو د بشپړ بندیز غوښتنه نه ده سوې.
موږ اوس په خطرناک ډول یوې اخلاقي سری کرخې ته نږدې شوي یو، هغه دا چې ماشینونه په خپلواک توګه انسانان هدف وګرځوي.
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو ویاندې د خپرې سوې اعلامیې له مخې وویل چې بنسټیزې اندېښنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي، خو خطرونه زیات سوي دي. دواړو ادارو ویلي چې د وسلو ټکنالوژي د ریکارډ په کچه چټک پرمختګ کړی چې د ټکنالوژي د وړتیاو او د قانوني محدودیتونو ترمنځ واټن لا پراخ کړی دی. دوی زیاته کړه چې د وسلو د لا زیاتې خپلواکۍ لپاره سیالي لا د مخه روانه ده او هغه ساینسپوهان او انجینران چې دا سیستمونه جوړوي په خپله یې د خطرونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي.
So again it and
موږ د ټولو خپلواکو وسلو سیستمونو د مناکولو غوښتنه نه کوو. زموږ غوښتنه مشخصه ده او یوازې د زینو ځانګړو ډولونو د مناکولو لپاره ده. هغه ډول وسلې چې بیخي د منلو وړ نه دي او د ډیر خطر لري چې د نړیوال بشر دوستانه قانون سرغړونه وکړي، ناوړه بشري پایلې ولري او په حقیقت کې د وسلوالو شخړو انساني بیا لا زیاته کړي.
په بشپړه توګه خپلواکي وسلې لا د مخه د زینو پوزونو لخوا کارول کیږي، لکه په جنگي بیړیو کې د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د انساني هدفونو پر ضد دي کارول سوي وي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر اوسه د جګړې په ډګر کې د دغو وسلو د کارونې پخلی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو چارو د دفتر د خدماتو مشرې کارولین میلانی ریګیمبال په خبري ناسته کې وویل چې ګوتیرش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې اقدام وکړي.
د خپلواکو وسلو سیستمونو په اړه د خبرو اترو پایل ته بیړنۍ اړتیا ده چې ممنوعیت او محدودیتونه واضح کړي.
هغه زیاته کړه چې هیوادونه باید له اوسنی فرصت څخه ګټه واخلي مخکې لدی چې دا ډول سیستمونه له کنټرول ووزي، او باید روشانه حدود وټاکي مخکې لدی چې زیانمنې کړنلارې عام او دایمي بڼه غوره کړي. تاکل سوې ده چې وژونکي روباټونه به د ځینو دودیزو وسلو د کنونسیون د بیاکتنې د ووم کانفرانس مهمه موضوع وي چې د نومبر په میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. دا کانفرانس هر 15 کال وروسته دایریږي. همدارنګه ټاکل سوې چې راتلونکې اونۍ هم هیوادونه په ژنیو کې د نویو احتمالي مقرراتو په اړه غونډه وکړي. دغه خبرې اترې چې له 2014 کال راهیسې روانې دي د ټولو ګډونوالو د اجماع غوښتنه کوي. روسیا او متحده ایالاتونه د هغو هیوادونو له ډلې څخه دي چې د نویو قانوني او الزامي تړونونو مخالفت کوي او استدلال کوي چې موجود نړیوال قوانین کافي دي.
اوس هم د ورزش د مینوال لپاره یو خبر لرم. د افغانستان کرکټ بورډ د سه شنبه په ورځ د افغان پریمیر لیګ سیالیو جام رسنیو او مینوالو ته وښود. د افغانستان شل اوریز غوره لیګ ای پی ایل ټی 20 د افغانستان یو تجارتي لیګ دی چې 15 لوبډلې به پکې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې لوبډلې پلورل شوي او له مالکانو سره یې تړونونه لاسلیک شوي دي. د دغو سیالیو په جام باندې د افغانستان د یو غره کوی ظفر نوم ایښودل شوی دی. د کرکټ بورډ په یو اعلامیه کې راغلي چې یو افغان او دو بهرنیو پانګوالو د کابل، کندهار او بلخ لوبډلې پیرلی دي او د دو نورو لوبډلو د پیرلو په اړه هم خبرې روانې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف په دغو مراسمو کې وویل نن ډېر د ویاړ ځای دی چې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ درې لوبډلې پلورل کیږي. پم دې خبر سره زموږ خبرونه هم پایترسيږي. ستاسو لملتیا څخه ډېر ډېر زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې د نن ورځې د خبرونو مطالب په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پاتای د وی او ای پښتو .com. ستاسو لملتیا څخه بیا هم مننه کوم. تر بیا چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم، ستاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.